د ازادي رادیو یو ساعت پښتو خبرونه ته شراغلاست. د ماسپښین 2 بجې سوی. زه ملالی بشیر او همکاران می سلامونه وړاندې کوو. دا خبرونه د قادر جلالوف په تخنیکی مرسته خپریږي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هیواد په بیلابیلو برخو کې هر ورځ لسګونه تروریستي حمله کیږي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر وایي هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د ګاونډیو پر ضد د افغانستان خاوره وکاروي. نور موضوعات هم لرو، خو تر هر څه مخکې د دې سات مهم کورنیو نړیوال خبرونه اورو. په نړیوالو خبرونو کې به واورو چې د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس اروپا ته ویلي چې د امریکا متحده ایالاتونه به هم اوس او هم تل د دوی تر ټولو لوی متحد وي. او داراز اورو چې اسرائیل او د حزب الله ډلې په تل ابیب کې د دیمونا اټومي دستګاه په اړه یو بل ګواښلی دي. نور موضوعات خبریږي، خو تر هغه مخکې د افغانستان اړوند خبرونه له حدیث پردیس څخه اورو.
السلام علیکم. د خبرونو سرټکی، افغان حکومت د عربی متحده اماراتو لوري د غهیواته د طالبانو د ورتګ ل مخنیوي څخه هر کله کوي. د سر صلیب نړیواله کمیټه ل قید او شرط پرته د خپل برمتشو کارکونکو د خوشکېدو غوښتنه کوي، او د سالنګ لوی لار د سخت واور ورېدو او طوفانونو لکبله د ټرافیکو پر مخ تړل شوې ده. د هم بشپړ کورنی خبرونه. افغان حکومت د عربی متحده اماراتو لوري د غهیواد ته د طالبانو د ورتګ ل مخنیوي هر کله کوي. د اجرایه ریاست ویان مرسیال امید میسم وایي چې د اماراتو وروستی اقدام د طالبانو هغه هیوادونو لپاره د خطر زنګ دی چې له دغه ډلې ملاتړ کوي.
ما همواره از کشورها خواستیم که روابطش با افغانستان دولت محور باشه، چون هر گونه ارتباط با گروه های تروریستی و دهشت افکن باعث تداوم و تقویت گروه های تروریستی میشه.
ځینو رسنیو د عربي متحده اماراتو د یو شمیر سرچینو له قوله ویلي چې عربي متحده اماراتو دغه هیواد ته د طالبانو د هغه استازي د ورتګ مخنیوي کړی چې غوښتل په کابل کې د اماراتو د سفیر د فاتحې په مراسمو کې ګډون وکړي. تر اوسه کومې رسمي سرچینې دغه موضوع نه ده تایید کړې، او طالبانو هم په دې اړه څه نه دي ویلي. د سره صلیب نړیواله کمیټه له قید او شرط پرته د خپل برمتشو کارکونکو د خوشی کېدو غوښتنه کوي. په کابل کې د دغه کمیټې ویاند رامین ایاز نن ازادي رادیو ته ویل چې برمتکونکي باید د بشري احساس له مخې ژر تر ژره د دوی کارکونکي خوشی کړي.
د سره صلیب نړیواله کمیټه د خپل دوه کارکونکو د خوندي او بي قید او شرط خوشی کولو غوښتنه کړې ده.
نوموړی همداراز وایي چې حکومت او ټولې وسلوالې ډلې باید د سره صلیب د نړیوالې کمیټې د برمتشو کارکونکو د خوشی کېدو په برخه کې جدي هڅې وکړي. د سره صلیب د نړیوالې کمیټې دوه کارکونکي هغه مهال د وسلوالو لوري برمته شول چې لس ورځې وړاندې د موټرو کاروان په جوزجان کې تر برید لاندې راغی. د سره صلیب د موټرو پر کاروان د وسلوال برید په پایله کې د دغه کمیټې شپږ کارکونکي هم ووژل شول چې کمیټې په غبرګون کې خپل ټول فعالیتونه په افغانستان کې وزنډول. په تیرو 44 ساعتونو کې په ننګرهار کې 14 داعشیان وژل شوي، 14 تنه ټپیان شوي، او 9 نورې د افغان ځواکونو له لوري نیول شوي دي. د کورنیو چارو وزارت څخه په خبري شوی خبر پاڼه کې راغلي چې یادو داعشیانو ته د ننګرهار په هسکې مینې ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په هوایي او ځمکنیو بریدونو کې مرګ ژوبله اوښتې ده. سرچینې د معلوماتو له مخې لا هم د ننګرهار په هسکې مینې ولسوالۍ کې د داعشیانو پر ضد د افغان ځواکونو عملیات دوام لري. او روسي خبر د سالنګ لوی لار د سخت واور ورېدو او طوفانونو لکبله د ټرافیکو پر مخ تړل شوی. سالنګ د ساتنې او څارنې مسول جنرال جبن نازادي رادیو ته ویل چې د سالنګ لوی لار تیر مخام وتړل شو. نو موړی وای چې د غلارې پوګدو کې ټول نقلي وسایط امن زینو ته انتقال شوی او چاته زیان نه دی رسیدلی. د افغانستان خبرونه هم دومره ول. د سیمه نړۍ خبرونه فریبا ظاهر وړاندې کوي.
سلامونه. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس اروپا ته ویلي چې د امریکا متحده ایالات به هم اوس او هم تل د دوی تر ټولو لوی متحد وي. مایک پنس دا خبره د مونشن په امنیتي غونډه کې کړې ده، او ویل چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ لخوا یو پیغام راوړی دی، هغه دا چې د امریکا متحده ایالات په کلکه د ناټو ملاتړ کوي او په راتلونکي کې به هم د دوی ملاتړ وي. تر دې وړاندې د اروپایي هیوادونو مشرانو د ډونالډ ټرمپ په مشرۍ د امریکا د ادارې لخوا د ناټو ایتلاف د پلوي په برخه کې اندېښنه ښودلې وه. تر دې وړاندې د جرمني صدر اعظم د مونشن په غونډه کې خبرې وکړې او د یو ځای کار کولو پر اهمیت یې ټینګار وکړ. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وایي لویدیز هیوادونه باید د ځمکني بشپړتیا مقررات خوندي کړي او دا چې اړین ده ناتو په اوکراین کې د روسیې د نفوذ وروسته خپل ختیځ اړخ پیوړی کړي. مرکل نن د مونشن په امنیتي غونډه کې د وینا پر مهال وویل چې ځمکني بشپړتیا تر دوهمې نړیوالې جګړې وروسته د نظم یو مهم اساس دی. میرمن مرکل د اوکراین په ختیځ کې وضعیت چې له دریو کلونو راهیسې د روسي پلاوه بیلتون غوښتونکو او حکومتي سرتیرو ترمنځ جګړه پکې روانه ده د اندېښنې وړ وبله. د جرمني صدر اعظم وویل هیواد د ناتو هغه پریکړې ته ژمن دی چې د دغه ائتلاف هر هیواد باید د خپل هیواد 2% ناخالص عواید پر دفاعي چارو ولګوي. مرکل وایي له روسیې سره شی اړیکې غواړي او باور یې دا دی چې دا د روسیې او لویدیز په ګټه ده چې د نړیوال تروریزم پر وړاندې ودرېږي. د جرمني دغه مشر وایي لویدیز هیوادونه د پناه غوښتونکو د منلو په برخه کې د زغم مسؤلیت لري او باید د هغو اساسي دلایلو له منځه وړلو لپاره مبارزه وکړي چې دغه خلک تېښتې ته اړ باسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي تر څو چې روسیا په سوریه کې د اپوزیسیون ټولو ډلو ته د تروریستانو په سترګه ګوري واشنگټن به له ماسکاو سره په سوریه کې همکاري ونه کړي. د امریکا او اروپایي متحدان وایي چې ریکس ټیلرسن د فرانسې، جرمني، ترکیه او یو شمېر نورو هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو سره په بون کې د جیشل هیوادونو د غونډې ترڅنګ پرون وویل د ټرمپ اداره په سوریه کې د سولې لپاره د ملګرو ملتونو د هڅو ملاتړ کوي. ملګري ملتونو غواړي چې په ژنیو کې د فبروري په دروشتمه د سوریه د سولې خبري بیا پیل سي. د بون په غونډه کې ډیپلوماټان وویل چې ټیلرسن دا اندېښنه وښود چې مسکو د سوریه له حکومت سره یو ځای د سوریه پر ټولو اپوزیسیون ډلو د تروریستانو ټاپه لګوي چې له دې سره په سوریه کې د امریکا او روسیې پوځي همکاري سخته کیږي. د امریکا د فوځ وزارت وایي د اسلامي دولت ډلې مشران د سوریې له رقې شاره په تیښته دي. پر دې شار هغو عربي او کوردي وسلوالو بریدونو پیل کړي دي چې امریکا یې ملاتړ کوي. د امریکا د دفاع وزارت وایي جیف ډیویس د جمعې په ورځ وویل چې د داعش مشران له رقې د وتلو په حال کې دي او د دوی ډیرو غړیو د فرات سیند په اوږدو کې د دایر زور خواته مخه کړې ده، ځکه چې دوی پوهیږي چې رقې له لاسه وځي. د امریکا د مرکزي قمانداني په وینا دوی ورځې مخکې امریکایي الوتکو رقې ته نږدې د داعش پر دوو مرکزونو اولستله بمباری وکړې. او وروسته خبر ده چې اسرائیل او د حزب الله ډلې په تلبیب کې د دیمونه اټومي دستګاه په اړه یو بل ګواښلې دي. د حزب الله ډله چې د ایران ملاتړ لري په دې وروستیو کې خبرداری ورکړی او ویلي دي چې که د دغې اټومي دستګاه فعالیت ونه درول سي هغه به ویجاړه کړي. په اغلب ګمان په اسرائیل کې دیمونه د منځنی ختیځ په سطحه د اټومي وسلې د ساتلو یوازینی ځای دی. د لبنان د حزب الله مشر حسن نصرالله د پنجشنبې په ورځ په یوه تلویزیوني وینا کې د لومړي ځل لپاره ګواښ وکړ چې دغه اټومي دستګاه باندې توغندوی برید وکړي. په همدې حال کې د اسرائیلو د استخباراتو وزیر په ځواب کې حزب الله ته خبرداری ورکړی چې که دا ډله د اسرائیلو پر ملي بنسټونو د راکټي برید جرأت وکړي ټول لبنان به د اسرائیلو تر برید لاندې راسي. د خبرونو پای.
د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه پر ازادي رادیو ډاټ کام اوریدلای او لوستلای سي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې هر ورځ لسکونه تروریستي حمله د هیواد په بیلابیلو برخو کې کیږي.
شوري افغانستان یک کشور قربانی توریسم است، نهامی توریسم و مردم هامی توریسم میشناسه.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر وایي افغانستان به هیڅ چا ته اجازه ورنکړي چې دغه خاوره د بل هیواد پر ضد وکاروي او له پاکستانی چارواکو سره د تروریسم د تهدید په اړه خبرې کړې دي.
او په دې معنی چې دا کوم ځای راځي تاسو د خوښه مال روان دی دی خواته زه پدې باندې پوهیږم چې اوس تاسو هم دا احساس کوئ چې دا یو مشترک دښمن دی.
د ولسمشر د دوهم مرستیال وایند وایي د عبدالرشید دوستم د کار د دوام په لاره کې هیڅ ستونزه نسته. د خبرونې په دوهم نیمای کې د ازادي راډیو اونیس پروګرامونه تاندې څانګې او حقیقت صدې خپریږي. د دغو او نورو مهمو راپورو اورېدو ته له ازادي راډیو سره اوسئ. تاسوس مرجغله ازادي راديو اوري. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې هر ورځ لسکونه تروریستي حمله د هیواد په بیلابیلو برخو کې کیږي. د ملي اردو لوی درستیز نن د کورنۍ چارو وزارت له امنیت ټیم رستيال سره په یو غټ خبري کانفرنس کې وویل چې افغانستان د تروریزم لا تړینه بلکې قرباني دی. په عین حال کې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت امنیت ټیم رستيال وایي چې افغان امنیتي ځواکونو د تروریزم پر ضد جدي اقدامات کړي او نړۍ د دې موضوع شاهده ده. جزئیات د نسیم شفق پر راپور کې اورو.
د افغانستان د ملي اردو لوی درستیز وایي چې هر ورځ په دې هیواد کې له 30 تر 500 تروریستي حمله کیږي او قرباني افغانان دي. جنرال قدم شاه شهیم د شنبه په ورځ د افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت له امنیتي مرستیال سره په یو غټ خبری کانفرنس کې وویل چې افغان امنیتي ځواکونو د تروریزم پر ضد ټینګه مبارزه کړې او په دې برخه کې هلې ځلې دوام لري.
روزانه بیش از 40 تا 50 حملات تروریستي
دایوی هر ورځ په افغانستان کې څه باندې 30 تر 500 پوری تروریستي حمله د افغانستان د دښمنانو نړیوال تروریزم او جنایتکونکو شبکو لخوا د دې هیواد په ټولو برخو کې تر سره کیږي. له بدمرغه قربانی افغانان ورکوي. افغانستان د تروریزم قربانی دی نه ملاتړی او خلک د تروریزم ملاتړی پیژني. خاغلی شهیم د پاکستان لخوا افغان لوري ته د یو شمیر تروریستانو د لست سپارلو په اړه ویل چې دا لست به دوی ارزیابي کړي. خدای هم سرګنده کړه چې پاکستان هم باید د افغان حکومت لخوا د سپارل شویو لستونو په اړه اقدام وکړي. پاکستان په سند ایالت کې د تازه انتحاري حمله نه وروسته افغان حکومت ته د شپږو بیاتنو تروریستانو لست سپارلی او ویلي دي چې دا کسان باید هغه هیواد ته وسپارل شي. تر دې وړاندې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر هم آزادی راډیو ته ویلي چې افغان حکومت د پاکستان لخوا پر سپارل شوی لست غور کوي او پاکستان د هم د افغان حکومت د ورسپارل شویو لستونو په اړه اقدامات وکړي. په عین حال کې افغان امنیتي چارواکي وایي چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د وسلوالو مخالفانو پر ضد عملیات روان دي او په ننګرهار کې داعش ډلې ته ډېره مرګ ژوبله اوښتې ده. د افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت امنیتي مرستیال جنرال عبدالرحمن رحمان په دې اړه وویل چې د داعش ګڼ شمېر مهم قمندانان هم وژل شوي دي.
د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه د ټولو تروریستي ډلو په مقابل کې که څه داخلي دي، منطقوي دي او بین المللي ډلې دي، په میړانه باندې مبارزه کوي او د هغو د له منځوړلو لپاره یې هوډ کړی ده. دغې پالیسۍ په اساس باندې چې دوه کاله مخکې چې د په مجموع د تروریستي ډلو لپاره خاصاً د داعش لپاره له هغې ورځې نه تر نن ورځې پورې هغه ضربات چې ورته اشاره وسوله هغوی لیدلي دي.
د ټینګار وکړ چې افغان امنیتي ځواکونه له توپیر پرته د ټولو تروریستي ډلو پر ضد یو ډول عمل کړی او له دې وروسته یې هم کوي. افغان حکومت تل ویلي چې د تروریستانو مرکزونه له دې هېواده بهر په پاکستان کې دي او افغانان د تروریزم قرباني شوي دي، خو پاکستان تل دا خبره رد کړې او ویلي دي چې د تروریستانو پر ضد یې د پام وړ اقدامات کړي. خو یو څه چې روښانه ده هغه دا چې نړیوالو په تیره امریکایي چارواکو په دې وروستیو کې څرګنده کړې چې تروریستان له پاکستان څخه افغانستان ته راځي او دلته تروریستي او تخریبي فعالیتونه ترسره کوي.
و امور دل چې د ملي اردو لوی درستیز نن د کورنۍ چارو وزارت له امنیتي مرستیال سره په ګډ خبری کانفرنس کې ویل چې افغانستان د تروریزم ملاتړی نه بلکې قرباني دی. اوس هم یو ځل بیا له نسیم شفق څخه اورو چې کابل چاپ رسنیو په پاکستان کې وروستیو حملو او د تروریزم ستونزې ته څنګه کتلې دي.
د کابل چاپ نننیو ورځپاڼو خپل ډیر مطالب او تبصرې په پاکستان کې وروستیو حملو او په دې اړه بیلابیلو نظرونو ته ځانګړي کړي دي. سرنوشت ورځپاڼې په خپلې سرمقاله کې پوښتنه کړې چې په پاکستان کې د وروستیو بریدونو مسؤول څوک دی. د سرمقالې لیکوال ویلي چې ښایي په پاکستان کې د دې بریدونو تر شا خپله د دې هیواد د پوځ او استخباراتو لاس وي تر څو ځان له نړیوالو فشارونو څخه خلاص کړي. د سرمقالې په آخره برخه کې راغلي که چیرې د دې بریدونو تر شا د پاکستان لاس نه وي نو لازمه ده چې دا هیواد د ترهګرۍ پر ضد رښتینې مبارزه وکړي او دا کار د سرمقاله لیکونکي په خبره افغانستان او پاکستان خوندي کولای شي. سرخط ورځپاڼې هم خپله سرمقاله همدې موضوع ته ځانګړې کړې او لیکلي دي چې پاکستان وکرل او ویریبل. په سرمقاله کې راغلي چې په 15 وروستیو ورځو کې په پاکستان کې و انتحاري حمله وشوې او درانه تلفات یې رامنځته کړل. سرمقاله لیکونکی وایي چې د دې حملو نه وروسته پاکستان د تورخم او چمن دروازې وتړلې او د افغانانو تګ راتګ یې بند کړ. خو سرمقاله لیکونکی وایي پاکستان هغه څه چې کرلی ویریبل او له تروریزم څخه د دې هیواد د ملاتړ سیاست به پاکستان نور هم د نړیوالو لپامه وغورځوي. چراغ ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې په سند کې له وروستۍ خونړۍ حملې وروسته پاکستان ویلي چې افغانستان باید شپږ اویا پټ شوي تروریستان هغه هیواد ته وسپاري. په مطلب کې ویل شوی چې د سندی ایالت د وروستۍ حملې مسؤلیت داعش ډلې منلی، خو د پاکستان پوځ په غیر معمول ډول افغان ډیپلوماتان وربللي او سربیره پر دې د چمن او تورخم دروازې هم تړلې دي. هیواد دولتي ورځپاڼې په یو مطلب کې د سیډونکو په حواله لیکلي چې د پاکستان وروستۍ حملې د دې هیواد خپلو سازمانونو کړي دي. په مطلب کې راغلی چې دا حمله پاکستاني او سازمانونو وروسته له هغې کړي چې نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه امریکا دې نتیجې ته ورسېده چې پاکستان د سیمې په ترهګریزو فعالیتونو کې په مستقیم ډول لاس لري. او ملي ارمان ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې د پاکستان د عوامي نېشنل پارټۍ د مشر له قوله لیکلي چې د پاکستان لخوا له افغانستان سره د لارو تړل د پاکستان د پالیسۍ کمزوري ښیي. په مطلب کې د افغانستان د ملي امنیت د پخوانی رئیس رحمت الله نبی لخوا په پاکستان کې وروستۍ حمله تکتیکی بلل شوې دي.
لنسیم شفق څخه مو د کابل چاپ رسنیو د مهمو موضوعاتو په اړه واوریدل. پاکستان په سند ایالت کې له درنې چاودنې وروسته ادعا کړې چې وسلوال د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد کاروي، خو د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر وایي دوی هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د ګاونډیو پر ضد د افغانستان خاوره وکاروي. خو په پاکستان کې هغه کسان ښکاره فعالیتونه لري چې د افغانانو د عامه وژنې مسؤول دي. ښاغلی اتمر ازادي راډیو ته په یوه ځانګړې مرکه کې وویل چې د پاکستان د صدراعظم نواز شریف ته بهرنۍ اړیکو له سلاکار سرتاج عزیز سره یې خبرې کړې او له هغه یې غوښتي چې د افغانستان سره پر یو داسې شریک میکانیزم موافقې ته ورسیږي چې له مخې یې په سیمه کې د ترهګرۍ پر ضد په مبارزه کې دواړه لورې صادقانه همکاري وکړي. په عیني حال کې ټاکل شوی چې نن افغان ولسمشر د منشن په امنیتي کنفرانس کې د امریکا د نوي مرستیال ولسمشر مایک پنس سره وګوري. اجمل انت پر دې مسئلو د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار محمد حنیف اتمر سره مرکه کړې ده چې په ګډه یې اورو.
ولسمشر په نوی وازی د امریکای د جمهور رئیس د معاون سره ملاقات ولري، بلکې د نورو جمهور رئیسانو سره او دولتو د مشرانو سره مجلسونه لري. څه د پاسه لس همداسي هیوادونه دي چې موږ ورسره ګورو. مسله دا ده چې د افغانستان او د نړۍ ګډه مبارزه د تروریزم پر ضد مو یو ور بیا د خبرو او بحث لاندې نیولې ده. د دوی سره غواړو په دې هکله خبرې وکړو چې دا خطر په سیمه کې مخ په زیاتېدو دی. افغانستان په ټول قوت او په ټول ایمانداری د دې خطر سره مقابله کوي. وخت دې رسېدلی دی چې دنیا هم د افغانستان په حمایت کې نوي پروګرامونه چې موږ جوړ کړي دي هغه د نظر لاندې ونیسي او په دې حقه د افغانستان سره همکاري وکړي.
د امریکا د مرسیال ولسمشر سره وروسته لاغې چې په امریکا کې د ډونالد ترامپ پر مشرۍ اداره رامنځته کیږي، دا د افغان حکومت لومړی په لوړه کچه لیدنه ده. له دې لیدنې څه توقعات لري او څومره د افغانستان لپاره هم بلی؟
البته دا لیدنه به ډېره مهمه وي. څنګه چې تاسو وفرمایل دا لومړۍ لیدنه ده پاتې دي چې دا نوې اداره جوړه شوې ده. یو به د افغانستان او د امریکې ترمنځ د همکارۍ دوستۍ مخصوصا د توریزم په حقله د ګډې مبارزې په حقله به پوره خبرې وشي او دغه همکاري باید تقویه شي. او زموږ هیله دا ده چې د امریکې نوې اداره به د افغانستان دغه څلور کلن پلان سره حمایت وکړي چې د افغانستان د دفاعي او امنیتي قوتو د ټینګښت لپاره او د ودې لپاره موږ جوړ کړی دی. او په زمین کې به توقع دی چې تر هغه وخته پورې چې د افغانستان قوتونه په خپلو پښو باندې درېږي، د امریکې او د ناتو قوتونه زموږ تر څنګ مخصوصا د افغانستان د قوتو د جوړولو لپاره او د ودې لپاره او د افغانستان د هوایي ځواک د جوړولو لپاره زموږ سره کره همکاري ولري.
دا راته وایي چې د پاکستان د درنې چاودنې وروسته چې د لال شاباز خلندر په زیارت کې په سند کې وشوه، پاکستانی پوځي او ملکی چارواکو تورونه راپورته کړي دي چې وایي ګواګي دشمن قوتونه د افغانستان خاوره د دوی پر ضد کاروي. تاسو عکس العمل په دې اړه باندې څه دی؟ د پاکستانی چارواکو د انتقادونو په اړه څومره ډاډ ورکولای شي چې د تاسو خاوره د پاکستان پر ضد نه کاریږي؟
ما د جناب سرتاج عزیز صاحب سره خبرې په دې حق له درلودلې. هغه ته مې وویل چې اول خو موږ دا حمله چې هر چا کړې ده په کلکه غندو، دا وحشیانه حمله وه، مسلمانانو پر ضد وه او قطعا د منلو وړ او موږ پوره هم دلته د دوی سره او زه ته بیا وویل چې ته زموږ په حال باندې هم پوه شې ځکه ما ویله په دا تېر کال کې څه د پاسه دېرش زره مظلوم افغانان یا شهیدان شوي دي او یا زخمیان شوي دي او همدغه تروریستي کړی یو مسئله د دوی په غاړه دی دوی دا کار کړی دی نو ته پوهېږې چې دا یو موږ چې دغسې درد پخپله ولري نو هغه یقینا ستاسو سره همدردي لري په دې کې اما په دې باندې مې ټینګار وکړ چې د دې مسئولیت داعش په غاړه اخیستی دی او ماله ته پخپله شاهد چې په تېره څو میاشتو کې داعش څه جنایات نه دي چې په افغانستان کې کړي دي په کابل کې په ننګرهار کې زموږ پر پوهنتوني حمله وکړه زموږ پر سترې محکمې باندې زموږ پر جومات باندې زموږ پر مسکینو خلکو باندې چې په دې مازان کې مظاهره کوله پر هغوی حمله وکړه نو دا ټول کیسه مې ورته وکړله چې ته خو شاهد یې نو او ته ماله په دې هم ښه پوهېږې چې په ننګرهار کې همدا اوس د داعش پر ضد باندې موږ څومره وسیع عملیات پیل کړي دي او په دې مله پوهېږي چې دا شته کوم ځای راځي ستاسو د خوښه ماله را روان دی دې خواته زه په دې باندې پوهېږم چې اوس تاسې هم دا احساس کوئ چې دا یو مشترک دښمن دی نو بدان زموږ غوښتنه دا ده چې د مشترک دښمن پر ضد باندې په ګډه سره په قاطعیت سره او په صداقت سره مبارزه وکړو د تما اطمینان ورکړي چې افغانستان د دې مبارزې لپاره آماده دی زموږ ولسمشر هدایت کړی دی چې د ټولو مقاماتو سره تماسونه په داسې ډول تنظیم شي چې یو ګډه همکاري یوه ګډه مبارزه د دواړو هیوادو د نورو مشترکو دوستانو په مرسته تنظیم شي نو په دې باندې زما او د ده موافقه وسوه چې بېرته سره خبرې وکړو د خپلو مشرانو سره دا مسله د مشورې لاندې ونیسو او بیرته یو بل سره په تماس کې شو چې څنګه دا ګډه مبارزه مخته یوسو.
فکر نه کوئ چې په دې وروستیو کې د ایران او روسیې په اړه هغه اوازې چې وایي له طالبانو سره همکاري کوي همدارنګه پاکستان هم انتقادونه لري په افغانستان باندې د تاسو هغه هڅې چې په سیمه کې مو د ترهګرۍ پر ضد د یوې اجماع لپاره کولې له ننګونو او ستونزو سره مخ کړي؟
څو ورځې مخکې چې په مسکو کې مجلس وي دواړو هیوادو هم روسیې او هم ایران پوره کوشش وکړي چې افغانستان خواته اطمینان ورکړي چې خو دوی تماس لري د طالبانو سره اما دوی په هیڅ وجه د طالبانو حمایت نه کوي بلکې دوی یوازینی مشروع نظام په افغانستان کې د افغانستان دولت ګڼي او د دوی همکاري به د افغانستان د دولت سره د صلحې په راوستلو کې او د تروریزم سره د مبارزې په حقه دوام وکړي بیا موږ به دوی ته وویل چې ښه که مو تماس شته د دوی سره دا تماس د صلحې دپاره استعمال کوي نه د جنګ دپاره نو موږ امید لرو چې ستاسو اقدامات وګورو او ژر یې وګورو نو په همدې وعده سره دا مجلس ختم شوی او موږ د دې توقع لرو چې اوس په عملي بڼه کې د دوی اقدامات را څرګند شي د افغانستان د صلحې دپاره اما راځو د ترهګرۍ په هکله مجموعا دا خبره موږ و دوی ټولو ته واضح کړې ده چې همدا اوس په افغانستان کې چې موږ د تروریزم سره په جګړه کې یو د دوی د ټولو په نیابت یو ځکه د دوی ټولو دښمنان غواړي چې افغانستان ته راشي او د افغانستان د خاورې سره د دوی په ضد باندې کار واخلي او موږ په ډېر قوت خپله خاوره ساتو او په دې موږ غږ کړی دی چې ستونزه زموږ په خاوره کې ده ستونزه په هغه بایو کې ده چې تروریزم هلته ځالګۍ لري او د هغه پټنځایي مرکزي او د هغه ځای سره کړي نو بنا باید ګډه همکاري وکړو چې هلته یې ختم کړو دا خبره مطرح شوې ده په دې کې طبعا ټوله په عین اجماع نه دي اما دغه اجماع قوت اخلي چې کچیری په ګډه سره د تروریزم مخه ونیسو ټول منطقه به په دې اور کې وسوځي یوازې تاوان به افغانستان ته نه وي فلهذا موږ امید کوو چې دا سلیم عقل د هیوادو په سیاست جوړوونکو حلقو کې پیدا شي چې اوس د ګډې مبارزې او حد سی وخت را رسیدلی دی او دوی باید د تروریزم په حق د افغانستان ملاتړ وکړي.
تاسو ازادي رادیو او ری د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار محمد حنیف اتمر سره مو د ازادي رادیو ځنګړې مرکه ووریدل چې یو برخه دا و چې د ویل د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف د بهرنیو اړیکو له سلاکار سره تاجازي سره خبري کړې او له هغه غوښتې چې د افغانستان سره پر یو داسې شریک میکانیزم موافقه ته ورسیږي چې لمخې په سیمه کې د ترهګرۍ پر ضد په مبارزه کې دواړه لوري صادقانه همکاري وکړي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
تاسو زموږ ژغله ازادي رادیو اوري. په پام کې ده چې د افغانستان د جمهور رئیس لومړی مرستيال لشاو خوا څلور میاشتو غیابت ورسته نن یا سبا خپل دفتر ته ورسي. د عبدالرشید دوستم په مشرۍ د افغانستان د ملي جنبش ویاند وایي د جمهور رئیس د لومړی مرستيال د کار د دوام په لاره کې هیڅ ستونزه نشته. په ورته وخت کې د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنه وایي له احمد اشچی سره د جنرال دوستم د ناوړه چلند د ادعا خبرونه او د جمهور رئیس د لومړی مرستيال په توګه دفتر ته د دوستم نه تګ یو لړ پښتني رامنځته کړي دي. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې اورو.
په پام کې ده چې د جمهور رئیس لومړی مرستيال د شاوخوا څلورو میاشتو غیابت وروسته نن یا سبا خپل دفتر ته ورشي. د عبدالرشید دوستم په مشرۍ د افغانستان د ملي جنبش ویاند بشیر احمد تاینج ازادي راډیو ته وویل ښاغلی دوستم د جمهور رئیس په غیاب کې د جمهوري ریاست سرپرست دی. ښاغلی تاینج وویل د جمهور رئیس د لومړي مرستيال په توګه د دوستم د کار د دوام په لاره کې هیڅ ډول ستونزه نشته.
جلت ما مان صاحب اول چه فردا چه پس فردا در دفتر خودشان
دفتر ته د نتک د دند د دوام او خلکو ته د خدمت په پار هیڅ ستونزه نه وینو. جلالت ما لمړی مرسیال سنن او س سبا خپل دفتر ته زی او په ورته وخت کې د جمهور رئیس په غیاب کې د جمهور رئیس د لمړی مرسیال د سرپرستی موضوع د هیواد په اساسي قانون کې صراحت لري او هغه دا چې د جمهور رئیس په غیاب کې لمړی مرسیال سرپرست دی او د لمړی مرسیال په غیاب کې دوهم مرسیال.
د ملي جنبش ویان د کار په دفتر کې د جنرال دوستم غیابت د زینو شمالي ولایتونو په جنگي جبهو کې د بوختیا بولی. ښاغلی تاین جوایی جنرال دوستم به دا ځل د یو لړ پروګرامونو او پلانونو لپاره په کابل کې پاتې شي او که ضرورت پیښ شي جنگي جبهو ته به هم ورشي. د جمهور رئیس لومړی مرستيال د روان لمریز کال د میزان په میاشت کې فاریاب ولایت ته د جنگ د رهبرۍ لپاره تللی و. خاغلی دوستم لفاریاب ولایت څخه لراستنېدو وروسته په جوزجان ولایت کې پر جمهور رئیس سخت انتقادونه وکړل او ویل چې ارګ د ده په برخه ولکه کړې ده. په جوزجان ولایت کې د دوستم د پاتې کېدو پر مهال د دغه ولایت پخوانی والی احمد اشچی ادعا وکړه چې رشید دوستم څو ورځې په خپل کور کې بندي کړی او وهلی ټکولی دی. د افغانستان لوی سرنوالی د موضوع په تړاو څو ځلې دوستم جلب کړی او په وروستیو ورځو کې د ده د نهه ساعتونکو د نیولو حکم هم صادر کړی دی. په دې اړه مو له لوی سرنوالۍ سره څو ځلې اړیکې ونیولې خو د دغه ادارې ویان د موضوع په هکله له خبرو کولو ډډه وکړه. په ورته وخت کې د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنه په دې باور ده چې دفتر ته د دوستم ورتګ قانوني ستونزه نه لري ځکه چې تر اوسه پورې یوې صلاحیت لرونکي منبع هم د دوستم دنده نه ده ځنډولې. د حقوق پوهانو د ټولنې مرستيال ګل احمد مددزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
جنایی مسئولیت چې د جمهور رئیس د لومړی مرستيال پر وړاندې په ګوته شوی تر اوسه د یوې ادعا په سطح دی چې په حق له څېړنې لا بشپړې شوې نه دي او کومې صلاحیت لرونکي مرجع هم د لومړی مرستيال دنده نه ده ځنډولې او دا تصمیم له اساسي قانون سره سم لویه جرګه نیولی شي. په دې اساس د کار دفتر ته د هغه ورتګ د پوښتنې وړ نه دی.
په خاطر دې یوې بهرنۍ خبرونې وال سټریټ ژورنال لیکلی و چې جنرال دوستم د خپلو نهو ساعتونکو د نیولو مخه نیولې ده خو حقوق پوهان ټینګار کوي چې هیڅوک له قانون څخه پورته نه دی او که جنرال دوستم د خپلو ساعتونکو د نیولو مخه ونیسي نو په خپله دوستم دې له قانون سره سم وپوښتل شي.
تاسو ته به اوس یو څو هغه پیغامونه ولولم چې د ازادي راډیو اوریدونکو مشتر علي جلدی. محمد قاسم ځواک د هلمند ولایت څخه لیکلي چې د پاکستان خبرې ردوو ټول ترهګر په پاکستان کې دی او پاکستان یې روزي د دې په خبره پاکستان د تروریزم مور ده. بصیر هلمن له کابل لیکل دي چې پاکستان باید د تورخم او چمن لار خلاص کړي او عزیز الرحمن له ننګرهار څخه لیکي د پاکستان سر جهاد کول د ټولو مسلمانانو په خاصه توګه د افغانانو فرضي وظیفه ده. همدارس اسلام صابر له کابل لیکل چې پاکستان دی په دې پوسه چې څه کوي هغه بری بي. اوس د ازادي راډیو پښتو یو ساعته خبرونې نیمایي ته رسیدلې یو 2:30 دی. له فریبا ظاهر څخه د مهمو خبرونو سرچکی اورو.
د سالنګ لوی لار د سخت واورو د ورېدو او طوفانونو له کبله د تیر شپې راهیسې د ترافیکو پر مخ تړل سوې ده. افغان حکومت عربي متحده اماراتو له لوري دغه هیواد ته د طالبانو د ورتګ له مخنیوي څخه هرکلی کوي. په تیرو 24 ساعتونو کې په ننګرهار کې 4 داعش وسلوال وژل شوي او 14 ټپیان شوي دي. د سره صلیب نړیواله کمیټه له قید او شرط پرته د خپلو برمته سوي کارکوونکو د خوشي کېدو غوښتنه کوي. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس اروپا ته ویلي چې د امریکا متحده ایالات به هم اوس او هم تل د دوی تر ټولو لوی متحد وي. د جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل وایي لویدیځ هیوادونه باید د ځمکني بشپړتیا مقررات خوندي کړي او دا چې اړینه ده ناټو په اوکراین کې د روسیې د نفوذ وروسته خپل ختیځ اړخ پیاوړی کړي. او اسرائیل او د حزب الله ډلې په دیمونه کې د تل ابیب د اټومي دستګاه په اړه یو بل ګواښلی دی. اسرائیل وایي که چیرې حزب الله پر دغې دستګاه د توغندوی برید جرات وکړي نو تل ابیب به ټول لبنان تر برید لاندې ونیسي.
اقتصادي خبرونه له سهرګل امیرزی څخه اورو.
سلام، دا هم اقتصادي خبرونه. د افغانستان سوداګری وزارت وایي د تورخم د لوی لارې بندیدل به تر ډیره پاکستان زیانمن کړي. د افغانستان د سوداګری وزارت ویان مسافر کوقندین نه ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان اوس مهال نړۍ سره نړیوال سوداګریز غړیتوب لري چې د پاکستان سره د لارو تړل به صادرات او واردات غیسمن نکړي. د خاغلی کوقندی په خبره افغانستان اوس پر پاکستان سربیره له ایران، هند، چین، د منځنۍ اسیا او ان اروپایي هیوادونو سره سوداګریز راکړه ورکړه لري. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان یو ځل بیا له تیر ورځې راهیسې د تورخم لوی لار د خلکو او سوداګریزو توکو پر مخ تړلې ده. د افغانستان سوداګری او صنایع خونه وایي د افغانستان او پاکستان سیاسي اړیکو پر سوداګریزو او اقتصادي اړیکو بد اغېز کړی دی. د سوداګری او صنایع خونی ویان سیم الدین پسرلی نن ازادي راډیو ته ویل چې د افغانستان او پاکستان حکومتي او سیاسي چارواکي دي د دواړو هیوادونو اقتصادي اړیکې له سیاسي اړیکو نه قرباني کوي. د خاغلی سیم الدین پسرلی په خبره دواړو هیوادونو د خپل اقتصادي حالت ته په کتو سره زر تر زره سیاسي مخالفتونه لري او د دواړو خيزو همکاري پر اختیار دي کار وکړي. سیم الدین پسرلی تر ډیره پړه پر پاکستان واچول او په خبره چې تلې د لارو په بندولو د دواړو هیوادونو سوداګر له ستونزو سره مخ کړي دي. د کابل په بازارونو کې نن د زینو خوراکي توکو بیې په دې ډول دي. یو بوجي پاکستانی وړه 1550 افغانۍ، یو بوجي قزاقي وړه هم 1550 افغانۍ، یو 50 کیلوي بوجي بوره 2220 افغانۍ، یو درنی منی بوجي وریجه 1550 افغانۍ او 14 لیټر غوړي 1100 افغانۍ. په کابل کې نن یو لیټر پېټرول تیل 1500 او یو لیټر ډیزل تیل په 3000 افغانۍ پلورل کیږي. او د کابل صرافانو ټولنې د معلوماتو لمخې نن افغانۍ د زینو بهرنۍ وسرو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ 15 پولا، یو یورو 1 افغانۍ 40 پولا، یو انګلیسي پوند 3 افغانۍ 10 پولا، یو سعودي ریال 10 افغانۍ 50 پولا، زر ایرانی تومن 10 افغانۍ 40 پولا او زر پاکستانی کلدار 640 افغانۍ. د ملتیا مو مننه.
تاسو ازادي رادیو اوري. اوس وخت را رسیدلې چې د ازادي رادیو اونیس پروګرامونه تان د څنګ او حقیقت صدې واورو.
تان د څنګ
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
دا تان دي څنګه درنو اوریدونکو سلام. دا ونی پردی غږی گو چې ولی او شمیر ځوانان له داسې کسانو سره په لارو او کوڅو کې د رابطې جوړولو هڅه کوي چې نه یې پیژنې او نه یې په اړه سم معلومات لري. د دې ستونزې د حل اساسي لارې کومې دي؟ دا به په دې خپرونه کې راسره واورئ چې ما همایون هیواد جوړ کړی.
الو
هلکی په چاقو سره فرک او وی وجه خو روحن چې سړی نارامه کې درس باندې بیا څوک نه پیږي
خد حل لري دا چې د ټول زویل پر مونږ محیط تعریف کو او د ټول زویل پر مونږ قانی ووسه چې د هر څل پر خاص شرایط ته ده همغه ځکه وي
نه میارشته نه بوشي سني یاران دي خوشي میارشتن بوشی حسنی یاران دی خوشی چی حاجت درد وینا ستا پلار نکم خوشی نو میارشتن بوشی حسنی یاران دی خوشی
سرکونو یا دنجونو د خوانځي او مختو لاړوي ته میداوي ک یو انجلې خبري ورسره وکړي او رابطه ورسره جوړ کړي په همدې خاطر په لار تیریدون کنجونو ته خبري کوي د موبایل شمیره ور کوي او دنجونو هر ډول سپک سپورې زغمي خو زموږ په سنتي ټولنه کې د دغه سکړنو انجام ډیر وخت خنوي د کابل اوسیدونکو ملي هستانګ زید یو ځوان کی سره ته کوي چې په یوه انجلې پسې وو کله چې دنجلې کورنۍ پر خبره شو هغه ځوان یو واژه
د جلې بچر کوره تلل په سیرا ته بل خره موضوع تر ورسېدل چې هغه کورنۍ جګ شو او هغه الکی په چاقو سره فرک او وی واژه
کله چې یو انجلې لا داس دوران سره مخ کیږي ستا په نظر څه باید وکي
وای لوړی هغه لکه وای چې ما ما دورا وای ما په سیمارزه او بیا که په دا ما غالک په نشو باید خپل کورنۍ سره د موضوع شریک کی ته تر چې دا موضوع نه شي ځین دا سی په کیږي چې جلی خپل کورنۍ دا خبره پټه ساتي او د کله هم د جوړی تختول کیږي او یا هم غو کور ته خط لیږي عکسونه یې اخلي عکسونه خبره کیږي او دا نمبر تیږي او دا سر خبره هم کیږي جلی باید دا موضوع چې الله شو خپل هله شکل بالا خلق یعنی خپل ملګرو سره چې کولای شي سندل کې او یا خپل کورنۍ سره دا موضوع شریک کړي چې دا ستونزې ډېره غټه نشي
شګوفه لکو زی چې په یو پوهنتون کې محاصله دوايي دا چې کله پوهنتون ته راځي او په لاره کې زورول کېږي ذهن نارام وي او خپل درس په سمه توګه نشي لوستلای
زما لباس حجاب ورشي مې منظم هغه خپل د محیط په حساب باندې ما لباس مې خپل منظم کړی ولی بیا ما خپل پرځه وای زه ګر سره کیس په کیسه کې نه کېږم دغه ژوند تیریږم خو روحن چې سړی نارام کې درس باندې بیا څوک نه پیږي دغه تکلیف بیا ډیر سخت دی کله ژوند تیرم چې خبره مرتهونه کې هزار چې چاته ور کې د ټولو ورځ بر سړی زیری دا خبره زین کې ګرځي د چا چې دسی خبره ما ولې وکړه اسمنځ ما لباس خرابو په دې حال کې چې لباس بدیم سمې تخپل بم سمې دا نفر بخپل وخپل وخت بم ځای کې او مزاحمت کوي
شګوفه وای کدا کوم هلک یو انجلې خوخوي په کار دا چې لسمو لارو د هغې د خپلولو حس وکړي نه دا چې په لارو او کوڅو کې مزاحمت ورته جوړ کړي
یا خپل مورته دی وای خپلارت دی وای قانوني لحاظ د مختولار سي دا سړک پر سر خوده واضح معلومه ده چې نمبره چې پیدا کوي سي دیوچا یا مزاحمت چې د ټلیفون د لحاظ کوي سي دا دون مېدا شي چې پیدا کوي د کور ادرس نه پیدا کوي قانوني شکل دی ورسې که خوشو خو دی خوشو کنه ضرور نه دی چې چا سړی مزاحمت وکي یا انجلی چې د کور راوځي اول خو ورور یا پلار ورته اجازه نه ورکي په ډیر مشکلاتو خوده مشکل ویني د باندې چې مثلا شرایط خراب اجازه نه ورکي بیا هغه چې د کور اجازه وخت بیا د باندې یو خور نور مشکلات دي هغه مشکلات چې خلاص بیا پانتون کې درسونه دی انسان ډیر وخت ستړی کیږي په دې مسایلو باندې
اروا پوهان وای ځوانان د ټولنیزو محرومیتونو لکه بل د غسکړنو ته مخه کوي دا دوی په باور کله چې یو کس محروم وي هغه ته دا مهمه نه ده چې په دې کار سره به بل کس زوريږي یا به کوم ستونزه ورته جوړيږي بلکې صرف دا ورته مهم وي چې خپل غریزیش باکړي لاروانی په لاره د دې ستونزې د حل لارې کومې دي ټولنه څنګه خپل ځوانان په دې قانې کولای شي چې په لارو او کوڅو کې چاته مزاحمت ونه کړي او دا اړیکو جوړولو مناسب لارې او مناسب ځایونه کوم دي دا پښتنې مول اروا پوزه ول حق شم سره په بحث کې مطرح کړي چې تاسو اوریدو ته رابولو
مونږ د انجونو سره خبرو کولو غریزه لرو ام منجونو نشته زموږ محیط کې مونږ د ګډ ژوند اجتماعي غریزه لرو هغه نشته زموږ محیط کې مونږ د لیدو کتو غریزه لرو هغه نشته زموږ محیط کې د ټول محرومان محروم محروم بل اخره فکر کوي ښه کور کې ځای نشته ورته یو سالم محیط بل مکتب کې ځای نشته ورته جمعات کې ځای نشته ورته مدرسه کې ځای نشته ورته بل اخره ځای کوم ځای دی د کوڅې سر پات کېږي او خوانځي پات کېږي همغه محیط پات کېږي چې د محرومیتونو د حالات او د احساساتو او عواطفو د غبرګون چاپیریال دی زموږ ستونزه دغه ده چې بدی ګڼو صرف دې په دې ورته د حل لار پیدا کوو
که چیرې دغه ستونزه یو محرومیت وګڼو، نو د دغه محرومیت د اشبا هغه سم یو منطقي لارې کومې دي چې یو ځوان وکولی شي دغه غریزه چې دی غواړي له یو چا سره رابطه ولري او سالمه رابطه وي رامنځته کړي، څنګه یې کولی شي او په کوم ځایو کې دغه رابطې رامنځته کولی شي؟
زه د نصاب په هکله باندې د څو کلونو را دېخوا یو تحلیل لرم، او هغه هم دا دی چې د نجونو د هلکانو د ګډ چاپیریال د منځته راوړلو لپاره یو سالم فکر باید منځته راشي. اوس له بده مرغه دا خبره که څوک مطرح کوي فکر کوي چې دا زموږ د عرف په خلاف او زموږ د دین په خلاف باندې خبرې کوي، ولې مثلا دا ده انسان داسې عیار شوی دی، وجود یې دغسې دی، دا یو بل سره ګډ ژوند کولی شي. مانا دا نه ده چې جنسي عمل کوي دوی شپه ورځ، مانا دا ده چې دوی حتی په لیدو کتو کې خپل اشبا کېږي، او دا اشبا کېدل او غریزه باید دومره بده ونه ګڼو. دا د ژوند غریزې دي ټولې، د فرویډ له نظره دې سره موږ ژوندي پاتې کیږو. که دا هر څومره تاسو محرومووئ سلبوي وجود له منځه وړئ، دا صحیح نه ده هېڅکله. ډول همدې په خاطر لوی لوی کسان دي بې شخصیته دي، کله چې نجونو سره مخ کېږي ځان بایلي، په دې خاطر چې مخکني محرومیتونه دوی خاص خاص ځایونه په وجود کې کلک رانیسي، دماغ د دوی کلک رانیسي، منطقي کلک رانیسي، حواس یې کلک رانیسي، عاطفه یې کلک رانیسي. په دې خاطر باندې دا یو بدل چاپېریال ته اړتیا ده.
تاسو ویل چې ځوانان ضرورت لري چې وغږیږي او خپلې غریزې او خواهشات اشباع کړي، خو دلته خبره دا ده چې یو څوک نه غواړي. یو انجلۍ د ښوونځي ته راغلی، هغه د درس په خاطر راغلی، هغه دا نه غواړي چې په لاره کې یو هلک ورته ودرېږي، مزاحمت ورته وکړي. مثال موږ له یوې انجلۍ سره مرکه کړې وه، هغې ویل زه چې کله پوهنتون ته ځمه نو یو څوک که مې وځوروي ذهن مې نارام وي، درس بیخي نه شم سم ویلی. نو دغسې خو یو څوک پکې تاوان کوي په دې کې.
دا چې اوس په دې خاطر چې د فشار لاندې دی خپل مقابل لوری نه حس کوي چې دا هم غواړي ما سره خبرې وکړي که نه، ځکه چې خپل هغه وجود هغه نارامي ورته وایي چې ښه همدغه ځای دی، همدغلته محیط دی، بل ځای نشته دی، بل چاپیریال نشته دی، همدغه محرومیتونه ټول د خبرو ته مجبوروي. بېرته د حل لارې هم که تاسو غواړئ چې بېرته فشار باندې راوړئ، دواړو خواته نه حل کېږي. داسې فکر وکړو چې ښه دا اوس یوه دروني وجودي غوښتنه ده، موږ باید په عرف کې ورته ځای تعریف کړو، په قانون کې ورته ځای تعریف کړو، د حل لارې پیدا کېدلی شي. په دې خاطر چې پلار په کور کې دا خبره ډېره بده ګڼلې، ورور په کور کې ډېره دا خبره بده ګڼلې ده، هغه جلۍ هم فکر کوي چې ښه اوس ډېره بده ده، که نه د هغې هم اړتیا شته ده. اما د تېښتو نمونې تاسو وګورئ، د پټو اړیکو نمونې تاسو وګورئ، د مسجونو نمونې وګورئ، تاسو د ټلیفوني اړیکو نمونې تاسو وګورئ، ټولې دا خبره تاییدوي چې دوی دواړه اړتیا لري سره ووسی، اما شرایط نشته. که زه فکر کوم که چاپیریال لږ بدل شي د دې اجتماعي ناستو لپاره، د خبرو لپاره خاص محیطونه منځته راشي، به د ښوونځیو مخکې امان کړي، بیا هغه کسان چې درس ته راځي درس ته راځي، هغوی فقط هغوی به دې کارو لپاره نه راوځي. ښه د حل لارې دا ده چې د ټولو ځایو لپاره موږ محیط تعریف کړو، او د ټولو ځایو لپاره موږ قانع واوسو چې د هر څه لپاره خاص شرایط شته ده، هماغه ځای کې باید وي. تر اوسه پورې دلته جنسي مسئله تر ټولو بده مسئله ګڼل کېږي په دې ټولنه کې، اما تر ټولو ضروري مسئله ده. فرویډ همدغه دوا لري، تاسو یو دکمه لري د انسان د کنټرول، جنسیت کنټرول کې، غرایز کنټرول کې، ټول وجود کنټرول دی، ټول ژوند کنټرول دی. ولې دا محیط موږ خپله لکه چړو غوندې جوړ کړی دی، موږ خپله داسې جوړ کړی دی چې د قرباني ډېره ده. لکه څنګه چې تاسو ډوډۍ خورئ غریزه ده د ژوند کولو، دا ډول غریزه ده. اوس راشي په خپل عرف کې تعریف کوي، لږ لږ ارزښتونه خپل ذهن کې بدل کوي، ځای ورته پرېږدئ، وې منئ. ځوانانو لپاره دا حیثیت قایل شو، بعضی پلرونه دي چې د شپې له خوا نه خپل ځوانان کوي تعقیبوي، ولې تاسو هېڅکله رانغلئ چې هغوی لپاره تقسیم اوقات جوړ کړئ، یو داسې یو شرایطو ته برابر کړئ چې دی وشي کولی ذهنا اشبا واوسي، قانع واوسي، راضي واوسي. همدې لپاره بیا دی راضي بېرته خپل خور باندې هغه فشار اچوي ټول، که مثلا د خور په رابطه باندې خپل داسې قصې وګوري ځان پرې باندې وژني، ولې دا یو هم د ځان وژلو لپاره مسله نه ده، دا ټولې د اصلاح کېدو مسلې دي.
یو څوک چې راضي د یو چا سره رابطه جوړوي، نو دلته خو یو چا سره چې ته رابطه جوړوي د هغه په اړه باید ته پوره معلومات ولري چې ښه سړی دی، بد سړی دی، د څنګه کورنۍ دی، درس یې ویلی، تربیه یې څنګه ده. نه یو انجلۍ پیژني چې دا څوک ده، څه ډول ده، بل چا سره رابطه لري، واده یې کړی. نو کله چې د اشخاصو په اړه معلومات نه وي، دوی ولې بیا دا زړه ښه کوي چې رابطې جوړې کړي؟
موږ چې څومره محروم کیږو، د هغه محرومیت د شدت په اندازه باندې غیر واقعي کیږو، خیالي کیږو، انتظاری کیږو، ذهني کیږو. فقط کله چې سړی راوپارېږي، مختلفو غرایزو له ډوله راوپارېږي، سترګې ړندېږي، نورې هیڅ ډول واقعګرایي او واقع پالنه پکې نشته. نوره بیا د کورنۍ څرنګوالی څه معنی لري د یو چا لپاره چې عمیقا وجود نه آرام دی؟ مقابل لوري اخلاق څه معنی لري؟ مقابل لوري امنیت څه معنی لري؟ د مقابل لوري ځواب هو نه څه معنی لري؟ دغه ټول سوال لاندې راځي. تاسو بیا یو اړخ کې نشي راکنټرولولی دغه، ځکه چې له دې اړخه دی جدي محروم دی. دی شوی دی لکه یو وحشي ژوی. دا ډېره طبیعي ده، غرایز که څومره سرکوب کېږي، د فرویډ له نظره سړی نه وحشي ژوی جوړوي، او دومره سړی نور بیا کلکیږي چې نور بیا په هیڅ ډول واقع ګرایي باندې نه بندېږي. واقعیا نه ګوري چې ښه زه غواړم چا سره رابطه ونیسم هغه څوک وي، باید فکر کوي چې ټول زما په ذهن کې تعریف شوي دي که نه، داسې دي، داسې دي، داسې دي، داسې دي، دا تلیفون د کوم دی نه راغلي دي، د محرومیت نه راغلي دي، ټول دی طرف ته عمیق محرومیت موجود دی، نور به واقعي لوري مې نه راځي، مقابل لوري نه تعریف کیږي، فقط مقابل لوري وی باید جنسي او د جنسي اشبال لپاره باید وکړول شي، هیڅ چی نور پام کې نه نیول کیږي. تاسو چې د هلکانو ادبیات وګورئ ټول د چینه ډک دي، هغه توصیفات چې د نجونو نه کوي معمولا معلوم دي چې د محرومیت توصیفات دي، ټول هماغه شیان دي چې دوی په خپل ذهن کې حل کړي دي خپل ځان لپاره. او دا څه وخت کیږي؟ کله چې بل څوک نه مني یوازې ناست دی خپل ځان سره، د شپې څوک نه لري یوازې ناست دی خپل ځان سره، یوازې مجازي دنیا ده او تخیلات دي. همدغه ده چې پردې جوړوي، حجابونه جوړوي په ذهن کې، بالاخره د واقعیت نه ډېره فاصله اخلي. همدې لپاره د مینتوب یو بحث چې په علمي ډول تاسو مطرح کوي عمیقا تخیل دی، هماغه تخیل دی چې کله دوی دواړه یو بل سره ډېرې مینې لري، ړنده دي یو بل ته، کله چې واده وکړي یو میاشت وروسته چې ګوري دا واقعا بل شی دي، دغه هغه تعریفونه بدل شي، ټول کسان بدل شي، ټول ذهن واقعي ګرا شي چې ښه ما چې کوم ډول په ذهن کې تعریف کړی و دا خو هغسې نه ده، او مقابل لوری همدغسې. دا هغه خرافاتي وضعیت دی چې د فشار له وجې نه منځته راغلی دی. که تاسو څوک پرېږدئ چې واقع بیني وکړي، دا د عقلانیت ضرورت لري، عقل وده وکړي باید چې څوک واقع بین وي. عقل وده نه کوي په دې ټولو نه کوي، عقل چې کله وده نه کوي طبیعي خلک تخیلي دي، انتظاعي دي. لږ تر لږه د دوی لپاره ذهني تعریف د روابطو، ذهني تعریف د مقابل لوري، دغه فاصله چې د نجونو د هلکانو تر منځ راغلی ده، جنسي مسایل، دا ورته ذهن روښانه شي. بالاخره داسې پاتې نه شي چې یو غوټه وي چې دوی پسې شپه ورځ سرګردانه یو وګرځي پسې.
خوګوریدونکو د تان نسنګ محمد ته پېته رسیدي تر بل خبرونه مو په لاس پرم.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سوره سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپین خبري.
حقیقت صدای
لومړنۍ پوښتنه بیا هم دا مطرح کیږي چې آیا د انتخاباتو لپاره کومه نیټه تاسو ټاکلې ده؟ تر څو پورې چې کمیسیون په څومره وخت کې به توانېږي چې انتخابات ترسره کړي په افغانستان کې؟
د انتخاباتو د نیټې پاړوند باندې ویلی شم چې د انتخاباتو نیټه هغه وخت تعینېږي تر څو دغې مقدماتي کارونه سر ته ورسیږي. د کوم وخت نه چې مونږه کمیسیون ته راغلي یو، کمیسیون تقریبا د صفر په حالت کې قرار درلوده، ټول تشکیلات تقریبا فلج شوي وو. نو مونږ لومړی اقدام دا وکړ چې کمیسیون بیرته په خپلو پښو باندې ودرو، دغه جوړښت او تشکیل بیرته را جوړ کړو چې الحمدلله تر اوسه پورې ډیر څه دغه کې پرمختګ شوی. او د انتخاباتو د تاریخ د ټاکلو په خاطر باندې مقدماتي کارونه دي چې اول باید د ووټر لیست یا د رای ورکونکو د مراکزو او همدا رقم ته د انتخاباتي حوزو پړوند باندې باید مخکې له مخکې نه تصمیم ونیول سي. د قانون مطابق مونږ مکلف یو چې په اولو درې میاشتو کې باید دولت ته د انتخاباتو د حوزو په اړوند باندې باید خپله طرحه وړاندې کړو چې هغې طرحې څه مقدماتي کارونه درلوده. د قانون مطابق مونږ په هغه باندې مکلف وو چې باید د سیاسیونو سره، د متخصصینو سره، د مدني ټولنو سره او د اهل خبره خلکو سره باید مونږ خپلې مشورې ترسره کړو چې هغه مشورې الحمدلله پای ته رسېدلي. نننۍ غونډه هم زمونږ همدلته په میسون کې وا، او هغه د انتخاباتو د نظر او نهادونو سره او ټیپا او پیپا او داسې نور سره دغه نظریات مهم واخیستل، او ان شاء الله د مونږه غتر حاتې په د افغانستان دولت ته باید وړاندې کو هغه تکمیل شوی دا، او د خلکو نظریات په کې په نظر کې نیول شوی دی. پراتونکو هفته کې به مونږه هغه د افغانستان دولت ته سپارو.
مننه. په افغانستان کې د انتخاباتو پروسه یو له هغه مواردو څخه چې نړیواله ټولنه پکې هم کافي دلچسپي لري. د بروکسل غونډې مخکې افغان حکومت ته ځینې شرایط وړاندې شوي وو چې په هغه کې د انتخاباتو د نیټې اعلانول هم شامل وو. د افغان ولسمشر اعلان وکړ چې په راتلونکي پسرلي کې به البته د ولسي جرګې او د ولایتي شورا د انتخاباتو د ترسره کولو زمینه برابره شي. نو ستاسو د وینا نه داسې ښکاري چې تر دې تاریخه پورې به تاسو آماده نه اوسېږئ چې انتخابات ترسره شي.
نه د دې مقصد دا نه ده، طرحه تکمیل شوې، طرحه به په راتلونکي هفته کې د افغانستان دولت ته سپارل کېږي او د افغانستان دولت د محترم جلات مآب رئیف صاحب سره چې موږ په تیره چهارشنبه په ورځ باندې ملاقات درلود، خارجي دونران هم په هغه کې شامل وو، د ملګرو ملتونو نماینده هم موجود وو، د امریکا د سفارت او د انګلستان او چین او جاپان د سفارتونو نمایندگان هم موجود وو. هلته بیا رئیس جمهور خپل ژمنه تکرار کړه، ویل چې راتلونکي کال کې به انتخابات کېږي او هغه بعض شرطونه چې د بروکسل کانفرنس تاسو ته اشاره وکړه په کې داسې ویل شوي چې د افغانستان دولت هم باید دغو مصارف یو اندازه خپل تهیه کړي. رئیس جمهور هلته په ډاګه باندې اعلان وکړ چې دولت دیرش میلیونه ډالر د دغو راتلونکو ټاکنو لپاره برابرې کړي دي او د نورو مصارفو په اړوند باندې ډونرانو
غوښتنه وکړه. دغه مسله ته البته بحث کې مشامله ده، هغه ته برسر شو. په ورته وخت کې دا هم ټاکل شوی یا د شرط په توګه وړاندې شوی چې افغان حکومت په انتخاباتو خپلواک کمیسیون کې اصلاحات پلي کوي. په دې برخه کې کارونه څومره سرته رسیدلي؟
دا صحیح خبره ده، د اصلاحاتو لومړی پروسه چې ملي وحدت حکومت خلکو سره هم ژمنه کړې وه، هغه لومړی د هغو پخوانیو کمیشنرانو لری کول وو او د نوي کمیشنرانو ټاکل وو، چې هغه نوي کمیشنران الحمدلله تقریبا دوه میاشتې یا څه د پاسه دوه میاشتې مخکې د یوې شفافې پروسې له لارې چې د فکر کوم په د دولتونو په تاریخ کې به دا لومړی ځل وي چې خپل رئیس به جمهور، رئیس به اجرائیه او د دولت لوړ پوړي اراکین د هغوی سره انټرویو ولري او د هغو لخوا وګمارل شي. موږ په کمیسیون کې د ریفورم پروسه شروع کړې ده. ریفورم پروسه په دې خاطر باندې وځنډېده چې موږ هغه د نوي کال تشکیل چې لګلی تر اوسه پورې د وزارت مالیې لخوا موږ ته د هغې موافقه نه ده راغله.
تقریبا کافي وخت وشو چې نوي کمیشنران ټاکل شوي دي او کمیسیون تقریبا لګیا دی ورو خپل چارې تنظیموي. د دارنشا رئیس تر اوسه پورې ولنه ټاکل کیږي؟
دارنشا رئیس کوم حدا پورې د کمیسیون پورې رابطه درلوده. کمیسیون هغه پروسه په لار باندې چولای، یو ابتدایي لیست د درې تنو ریاست جمهوری ته لیږل شوی ده او ریاست جمهوری تر اوسه پورې د هغو اشخاصو په اړوند باندې موږ ته نه دی تایید او نه هم د رد رسمي مکتوب
راستول.
د یو میاشت څخه زیاده موده کیږي.
تاسو څنګه یې چې ولې دا ځنډیږي؟
نو دا پوښتنه د تاسو ریاست جمهوری نه کولای شي کوم ځای پورې د کمیسیون پورې ارتباط لري؟ کمیسیون پورې کوم ارتباط لري او زمونږ پورې رابطه درلوده، هغه کار موږ سرته رسولی ده، نور د افغانستان دولت پورې اړه لري.
د تېرو انتخاباتو نه وروسته تقریبا نه یوازې کمیشنران بلکې زرګونه کسان په فساد باندې تورن کړل شول چې دوی په ولایتو په سطحه او د ولسوالیو په سطحه باندې په دې کې شامل وو. هغه ساحو کې هم اصلاحات پلي شوي دي؟
دا خو یو خبره وه چې شامل وه، اما دا یو ادعا ده او ادعای ثبوت ته ضرورت لري. هر څوک په پخوانیو کمیشنرانو باندې یا په پخواني کمیسیون کې په داخل مرکز او ولایاتو کې د هغوی په کارمندانو باندې کوم اعتراض لري کولی شي هغوی همغه باصلاحیته محکمې ته مراجعه وکړي. موږ دا حق هغوی ته ورکوو، موږ د شکایاتو کمیسیون لرو، هغوی په دې اړوند باندې فیصله کولی شي. اما موږ پورې چې کوم ارتباط لري په مرکز او ولایاتو کې هغه پخواني کارمندان، موږ ماویل دغه پروسه موږ په لاره باندې اچولې ده، بلکې هغه دایمی بعضی قراردادی کارمندان چې موږ د سوشل کارمندانو په تیره ونی کې کمیسیون په دې باندې فیصله وکړه چې دوی خپل کورونو ته تر امر رسانی پورې ولېږي، دوباره د ریفورم پروسه شروع شي. هغه څوک چې لیاقت او وړتیا او کفاءت درلود مخکې په جالکاری او پریبکاری باندې تورن نه وو، هغوی به بیا د کمیسیون کې د کارمند په توګه باندې منل کېږي. کوم باقي پوستونه چې معلومی خالی پاتې کېږي، دغه لپاره به موږ نوي کسان چې وړتیا او لیاقت او کفاءت ولري هغه جذب کړو.
په افغانستان کې د انتخاباتو پروسه بیا هم هغه پروسو څخه ده چې نړیواله ټولنه یو اساسي تمویلونکی ده. تاسو که سم مخکې اشاره وکړه چې افغان حکومت هم څه مکلف ده چې د بودیجې یوه برخه باید په ځان ومني او هغه برابره کړي، اما بیا هم هغه غټه برخه د نړیوالې ټولنې لخوا ورکول کیږي. نړیوالې ټولنې د ډیرو شفافو اصلاحاتو غوښتنه کړې ده. تر څو پورې کوم اصلاحات تاسو تطبیق کړي دي او لګیا یې تطبیقوي، آیا نړیواله ټولنه هم په اعتبار کې اغستل شوې؟ هغه قانوني دي سر؟
نو بالکل، نړیواله ټولنه هغه لومړی سر کې چې موږ کله کمیسیون ته یا نوې رهبری کمیسیون ته راغله، هغوی دلته راغلي وو او د خپلو وعدې له موږ سره کړې چې د پخوا په شان به بیرته خپلو مرستو ته ادامه ورکوي، او د موږ په ټولو جلساتو کې د هغوی نمایندګان دلته راځي دي. یونډیفی نما نړیواله ټولنه هغه ټولې مرستې کې د یونډیفی له لارې کوي، یونډیفی نمایندګان د موږ په جلساتو کې ګډون لري. اما د دوی وعدې دي، هیله د موږ دا چې هغه وعدې خپل له موږ سره پوره کړي چې مخکې کړي دي، او وعده دي دوی دا چې موږ به خانی انتخاباتو کې چې د کمیسیون سره همکاري درلوده او مالی همکاري هم کوله، هغه بیا جاري ساتو او له سره به پیل کوو. موږ خواهش درو چې هغه بیا له سره پیل کوو.
اوس وخت یونامه یو بیان راغله د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لغړو سره لیدنه درلودله، او ټینګار پدې شوی چې باید کمیسیون په خپلواک توګه عمل وکړي. د دې اساسي غوښتنې څه دي؟
ما بیا هم زه تکرارم، هغوی تر اوسه پورې چې که د یو نامه لخوا راځي یا د اروپایي اتحاد دي یا د یون ډی پي نمایندګان دي، تر اوسه پورې د هغوی وعدې د هغوی ژمنې هغه وعدو پورې هغه دي، یعنی عملان یې څه اقدام نه ده کړی. غیر د یون ډی پي نه چې موږ دوه کنفرانسونه یا مشورتي غونډې مو چې په د مدني ټولنو او سیاسي احزابو سره درلودې، هغه یې تمویل کړي دي. د تمویل وعده یې کړې ده. زمونږ هیله دا ده چې هغوی هغه لکه پخوا په شان چې د انتخاباتو په پروسه کې پوره ونډه اخیستل، هغه کوشش نو هغه مرستې بیا جاری وساتي تر څو موږ کولای شو خپل چارې پر مخ باندې بوزو. یعنې د موږ مشکلات مالی مشکلات دي او همدارنګه امنیتي مشکلات دي. یعنې که چیرته دولت په امنیتي اړخ کې اقدامات وکړي او امنیت داسې یو امنیتي فضا برابر کړي چې خلک وکولای شي د انتخاباتو مرکزونو ته لاړ شي او په آزاده فضا کې خپل رائے ورکړي، او د انتخاباتو مصارف دولت بین المللي ټولنې سره په ګډه د انتخاباتو مصارف پوره کړي، ان شاء الله انتخابات په ډېر زر
راتلونکي. چې افغان حکومت ژمنه کړې ده چې $10 million به د انتخاباتو د بودیجې لپاره برابروي، د نړیوالې ټولنې لخوا تر څو پورې په دې برخه کې څومره ژمنه شوې ده؟
نړیواله ټولنه ټولو غوی مونږ سره ژمنه کړې ده چې دوی بخپل مرستې بیا له سره پیل کوي. اوسه پورې کوم اټکل نه ده سوی د کمیسیون لخوا د دغه انتخاباتو باندې به څومره لګښت کېږي. دغه لپاره یو پریزنټیشن جوړ شوی ده چې په راتلونکي هفته کې انشاءالله مونږ د ډونرانو سره شریکو تر څو هغوی ته قناعت ورکړو چې انتخابات څومره مصارف ته ضرورت لري او دغه مصارف دوی مونږ ته برابر کړي.
که د هېواد امنیتي وضعیت وکتلی شي، تقریبا سکل د مخالفینو تحرکات زیات وو، تا په خاورونو باندې د حمله کولې، که وضع داسې دوام ولري بیا د انتخاباتو راتلونکي څنګه ارزوي؟ امکان به ولري؟
فکر کوم په اکثر ځایونو کې به انتخابات ستونزو سره مخامخ شي، لیکن دولت له موږ سره د هغه ولې ورځې نه ژمنه کړې چې دوی به د انتخاباتو په وخت کې انتخاباتي فضا برابروي او د دې امنیت به ساتي. او داسې که چیرته مشکلات ډېر زیات ونه کېدای شي، د کمیسیون او یا د کمیسیون ته چا مشورې ورکړې دي، د هغوی مشوره دا وه چې زونوار انتخابات موږ وکړو تر څو د موږ امنیتي قواوې وکولای شي د هغې امنیت په ښه توګه باندې ترسره کړي او ونیول شي.
د جمهور ریاست د انتخاباتو په جریان کې البته کمیسیون یو ډول خپل اعتبار د خلکو په منځ کې له لاسه ورکړ، ادعاوې وشوې، د تقلب او نور مسایل مطرح شول. څه فکر کوئ، آیا اوبه توانېږي چې په دغه پروسې باندې د خلکو باور بیرته راجلب کړي او خلک تشویق شي په دغه پروسه کې برخه واخلي؟
حتی که چیرته موږ انتخاباتو تاریخ ته وګورو، په هغو دولتونو کې چې هلته د دیموکراسۍ مهد او زانګو بلل کېږي، هم انتخابات د مشکلاتو نه خالي نه وي. نوې رهبري دا وعده له چا سره نه شي کولای چې انتخابات به دغه رهبري وکولی سل تر سل په سله به د ستونزو نه او د مشکلاتو نه خالي، لیکن حتی لوسه موږ تعهد لرو، ژمنه مو کړې چې انتخابات به د پخوا په شان باندې د ستونزو سره نه مخامخ کېږي، او موږ تعهد کوو چې د خلکو رای موږ ته ارزښت لري او د خلکو رای باید هغه چا ته ورکړل شي چې هغه رښتیا حقیقتا په پارلمان کې، په جمهوري ریاست کې، په ولسوالیو په شوراګانو او ولایتي شوراګانو کې د دوی نمائندګي وکړي.
که څه هم د تیر کمیسیون اکثره غړي داسې و چې هغه د وسنی حکومت سره هیڅ ډول تړاو نه لري، اوس تر ډېره پورې یوه اندېښنه دا ښودل کېږي چې د کمیسیون وسنی غړي د حکومت د دوو ټیمونو استازیتوب کوي، دا خپله به کومه ستونزه رامنځته نه کړي؟
فکر کوم دا غلطه خبری او غلط قضاوت بی تر اوسه پورې د مونږ نوې رهبری دوه میاشتې کې خپل دندې شروع کړې دي او دا یوې شفافې پروسې له لارې باندې هغه خلک راغلي چې هغه د دې وړتیا لري مثلا د مونږ په کمیسیون کې که د کمیسیون رئیس دغه پخوا په انتخاباتو کې انتخاباتي تجربه لري او که نور دوه غړي زمونږ دي هغه مخکې له دې نه کمیشنرانو په د بشر د حقوقو کې یا هغه زمونږ داسې کمیشنران چې دي هغه په دغه متخصصین دي دکترا په سطحه باندې تحصیلات لري او د دوی دغه ټول کمیشنران چې دا د کوم حزب لخوا د کوم لوري لخوا نه دي راغلي تر څو د هغوی نه خپله قومانده واخلي انشاءالله خپل استقلالیت به لکه چې ساتلی دی په آینده کې به هم ساتي زه تاسو ته په ډاډ باندې ویلی شم در دغه دوه میاشتو په موده کې مونږ داسې څه نه دي لیدلي چې دولت یو ټیم یا بل ټیم د کمیسیون په چارو کې مداخله وکړي او یا کمیسیون یو خاص جهت ته توجه کړي
تاسو مخکې اشاره وکړه چې تاسو یو طرح باندې کار شروع کړی دی چې د هغې له مخې به انتخابات ترسره کیږي او دا به تاسو جمهوري ریاست یا په مجموع کې حکومت ته سپاري څومره وخت به دا پروسه بشپړه شي
دا پروسه بشپړه دغه پروسه د انتخاباتي حوزو لپاره ده چې هغه انتخاباتي حوزو کې چې مونږ د سیاسي احزاب سره او رقم ته د مدني ټولنو سره شریکې کړو په کې مونږ درې پیشنهادونه درلو چې آیا انتخابات د همغه د ولایتو سرحدونه په نظر کې ونیول شي ځکه دا مشخص دي لکه په خاص انتخابات کې په همغه شکل باندې یا حوزې وړې سي یا د تک کرسي سیستم مونږ په نظر کې ونیسي اکثریت په دغه غونډو کې مونږ ته دا مشوره راکړي چې په بعضې ولایتونو کې خصوصا په لوی ولایتونو کې چې هلته مشکلات منځته راځي هغه کې باید حوزې وړې کړي تر څو هغه انتخاباتي عدالت تامین شي نو مونږ خپله طرحه د دغه مشورو په رڼا کې جوړه کړې ده او په انشاءالله په راتلونکي هفته کې د افغانستان دولت ته سپارو
ډېره زیاته مننه سر خوشحاله اوسېږم
په کابل کندهار هرات مزار شریف جلال آباد خوست گردیز او اسدآباد کې ازادي رادیو لا صفا او واځي هواوري د اف ام 3.15 صفا په یاد لرئ.